Grana Urdunko, Assalamu alaikum. That the Voice of America, the radio, our television day. Nanda Etwarbras, Kal Dwazara, Nurlasam, the June Dumyashti, the Stamanetada. Wakt Shebede po Pakistan ki, the Masutan, Laspaji, Afghanistan ki Shibidi, Nahnimi Baji, our Delta po Washington DC ki, the Masbahin, Yawabaja Shibida. د خبرونو وړاندې کوونکی زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو ګوندونو هغه غوښتنه رد کړله چې ویل یې لنډمهاله انتخابات دی وشي. شاه محمود قریشی وایي داسې غوښتنه په دې حالاتو کې هیڅ راز جواز نه لري.
امریکی او طالبانو د خالی یا شنبه په ورځ په دوحه کې خبرې اترې شروع کړې دي. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هیله لري د ستمبر د میاشتې نه وړاندې د افغانستان د سولې خبرو ته ورسي.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ نن تاریخي ګامونه واخیستل او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په لیدو کې د شمالي کوریا په خاوره کې قدمونه کېښودل. دواړو مشرانو د خبرو د بیا پیل کولو فیصله وکړه.
ګران اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکې اورئ. موږ سره اوسئ.
یام خراغلی دا امریکا غږ ډیوه ده او تاسو زموږ غږ له واشنگتن اوري. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. لومړی هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه. د پاکستان مرکزی حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د هیواد د کورنۍ او بهرني وضعیت پر وړاندې کې لنډمهاله انتخابات هیڅ راز جواز نه لري. یو ورځ د مخه په پارلمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف غوښتنه کړې و چې د هیواد د اقتصادي کړکیچ حل نوي ټاکنې دي. په دې اړه پام وکړئ د ارشد حسین رپورت.
د پاکستان مرکزی حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د هیواد د کورنۍ او بهرنۍ وضع پر رڼا کې د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه هیڅ جواز نه لري. ښکاره دي وي چې د مخالف مسلم لیگ نون ګوند صدر او په قامي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف پرون د هیواد د موجوده سیاسي وضع په ترڅ کې د لنډمهاله انتخاباتو غوښتنه کړې وه او ورسره د دغه ګوند په ګډون د ګردو سیاسي ډلو غړو په انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو لپاره جوړ د پارلماني کمیټې سه هم د استعفا پریکړه کړې. د اتوار پورز د پنجاب سویلي خار ملتان کې د میډیا سره خبرو کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د شهباز شریف دغه غوښتنې ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې په هیواد کې د انتخاباتو ایله یو کال لا نه دی بشپړ شوی او اوس بجټ هم پاس شوی او حکومت په دغه بجټ کې خپل واضحه اکثریت هم ثابت کړي.
اندرونی طور پر اور جو بیرونی چیلنجز ہیں پاکستان کے جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جو افغانستان کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، ان حالات میں تو یہ مطالبہ جو ہے بالکل بلا جواز ہے.
هغوی پکور دننه د حکومت مضبوطیا او په بهرنۍ کچه د هندوستان او د افغانستان سره اړیکې د هیواد دننه د لنډمهاله انتخاباتو جواز نه ورکوي. ښکاره دی چې سروز مخکې مخالف سیاسي ګوندونو په ټول کندیز کانفرنس کې د حکومت پر ضد د تحریک پیل کولو او د سینټ د چیرمین د خپل چوکۍ څخه د اخوا کولو پریکړه کړې وي او له هغې وروسته مطبوعاتي راپورونه وایي چې پرون د مخالف مسلم لیگ نون ګوند د قامي او د پنجاب د صوبایي اسمبلی 15 غړو د وزیر اعظم عمران خان سره لید کاته کړي او د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري وای چې پراتونکو سو ورځو کې به د مسلم لیگ نون څخه د تونکو قامي اسمبلی او د سنټ د غړو هم یو نوملړ مخې ته راشي. سیولونکو وای چې په هیواد کې د لنډمهاله انتخاباتو په حق له مخالف سیاسي ګوندونه هم په خپل مینس کې ویشل شوې دي. مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندونه حکومت ته نور وخت ورکول نه غواړي، خو پیپل ګوند په دې اړه د هغوی څخه لری ښکاری. مخالف سیاسی ګوندونو لخوا د لنډمهاله انتخاباتو د غوښتنې په یو داسې وخت کې مخې ته را روانې دي چې په هیواد کې ګرانی سیوا شوې او حکومت په اوسنی مالی بجټ کې نور ټیکسونه لګولې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه نیټه انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د دغه ضلعو بیلابیلو برخو کې که څه هم تیاری روان دي، خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځنی مشران او د انتخاباتو لپاره ولاړ امیدواران وایي چې دوی ته پوره موقع نه ورکړل کیږي چې دوی خپل انتخابي کمپین وچلوي. افاته په مومندو قبایلي ضلعه کې خلک وایي چې دا ځل به دوی ډېر په ښه طریقه باندې ووټ اچوي، او ځینې امیدواران وایي چې خلک اجتماعي سوچ کوي نه چې د ذاتي ګټو لپاره خپل ووټ ورکوي. رپورټ پې د سیمینار د ریډیو خبريال ارشد مومند راکوي.
د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل قبایلي ضلعو کې د صوبۍ اسمبلی ټاکنو لپاره تیاری روان دي. په شلمه جولای کې دونکو ټاکنو لپاره کاندیدانو کور په کور کمپاین پیل کړی دی. په بازارونو کې د خپلو خپلو ګوندونو جنډې لګولي او انتخابي دفترونه جوړ کړي دي. د مومندو یکرغون بازار کې یو مشر وایي وړاندې به یې ووټونه په پیسو خرڅول، خو اوس جمهوري عمل مضبوط شوی دی. قبایلی ضلع چې تراګری پکې وړاندې سیوا وه او ټاکنې به کېدې، خو ولې دې ټول ټاکنو کې تراګری نسبتا کمه شوې او ځوانان یې خوشبینه دي چې دې ټاکنو سره به بنیادي مسلې تر ډېره حده هوارې شي.
سبب ټاکنه په کار دی لکه چې څوک د ملک او د قوم خیر غواړي. دې کلي د پاره زموږ دلته ډېرې سختې تیرې کړې دي. هم په تشدګردۍ کې هم په دغه کې نه زموږ دلته ښه کالج شته، نه اسکول شته، نه زموږ په دفترونو کې ښه کار کېږي. ځکه چې راشي هر سړی د رشوت بازار کام کړي، د پیسو نه بغیر څه خبر هم نه کوي.
کاندیدان د وړاندې په نسبت پرم نه ماحول کې کمپاین چلی، او هغه سیمو ته هم د خلکو نه د ووټ اخیستو لپاره ځي کومو ته چې داسې سیاسي کارکنانو تګ د نش برابر وو. قبایلي ضلعو کې د بدرنۍ وروستو ورانې ودانۍ، تعلیم، صحت او څښلو اوبو لوی مسایل دي، او کاندیدان وایي خلک اوس د شخصي مسایلو پر ځای اجتماعي مسایلو حل غواړي.
اوس نن سبا دلته سیاسي جماعتونه راغلي دي، سیاسي جماعتونه کار کوي، نو د دوی سوچ د دوی فکر د هغه نه وسوته دي. اوس چې چرته ځي تانه باقاعده تعلیم ته پوس کیږي، د اسپتال ته پوس کیږي، د اسکول ته پوس کیږي، او موږ زمنګ د پړډه د خوشاله خبره ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه علاوه زیاتره سیاسي ګوندونو اوازات کاندیدان یې لري چې د تیرو ټاکنو په سیر به په دې ټاکنو کې هم د ادارو لخوا مداخلت د الیکشن نتیجې بدلولی شي.
او که د امن په حواله منګه خبره وکړو، نو که 2002 په انتخابي کمپینونو کې منګه حصہ اخیستی، په 2003 کې، په 2014 کې، په 2013 کې، نو د هغه هوا حالاتو په مقابله کې اوس امنیت ډیر برابر دی. په 2014 او 2003 کې دلته د امن امان صورتحال ډیر پیچیده او ډیر مسایلو، خو دلته موږ چې دا کم ځای کې ناسي ډمډول زمنګ نه 2 کیلومتره شاته ده، یا د ماموندو د انور سیمه چې کم ده دغه حواله سره داغي او نوم پروت دی. او بالکل ز وستا سو دی خواته چې دلته ګراله مانو ډیورن لاین باندې یو کلی دی زګي وته ویل کیږي بر زګي داغینه اخو بل د افغانستان بارډر طرف ته بل کلی نه په هغه کې من کمپاین وکړلو د ولس سره میلاو شو. هیڅ قسم مسائل نشته دی، نو د امن امان بهانه جوړول، د امن امان په نوم باندې د ولس د نمائندګي سارول یا په دې کې تاخير راوستل دا من بالکل یو ظلم ګنو. که په دې نوم باندې چرته د الیکشن پروسس رستو کړې شو، نو دغه واکمنو ته موږ دا وایو چې ګورې په دې ولس کې به نورې محرومۍ بسې واشي. یو کروڑ انسانان لږ ته د نمائندګۍ حق نه ورکې، او هغه د پاره هلی بهانه ګورې د امن نوم ته استعمالې، د بی امنۍ نوم د هغه لپاره استعمالې، نو دغه بالکل یو ناکامه بهانه ده.
د قبایلي ضلعو نه د شپاړس صوبۍ اسمبلۍ چوکیو لپاره به ټاکنې په شلمه جولای کېږي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ټاکنو په ورځ به د امنیت ذمهواري د پوست په لاسو کې وي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه ټکونه کوي، خو حکومتي چارواکي وایي د ټاکنو په دوران د امنیت لپاره پوست ته اړتیا لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا.
پس لهغه چې د شنبه یا د خالی په ورځ د عوامي نېشنل پارټۍ یو کارکون سرتاج خان په پېښور کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شو، د دې ګوند یو رهنما او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وایي چې حکومت داوا کوي چې ترهګري ختمه کړې ده، خو د عوامي نېشنل پارټۍ پر کارکونانو باندې دغسې مرګونی بریدونه ښیي چې لا ترهګري ختمه نه ده. بلخوا هغه وایي چې د کله چې د سرتاج خان دریمه ورځ د فاتحې هم ختمه شي، نو د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند به د په دې برخه کې یو احتجاجي غونډه یا مظاهره هم وکړي. په مکرې د مدثر شاه رپورټ.
پرون ګل بهار کې د عوامي نېشنل ګوند د پېښور خار صدر هدفي وجل شوی سرتاج خان فاتحه د خار شونکړیوال سیمه کې کی اخستل کیږي او ګوند درې ورځو د ویر اعلان د مخکنه کړی دی. په دغه موقع د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی ډیوه سره خبرو کې وویل د دوی ګوند ځکه په نخه کیږي چې دوی تل د ترهګرۍ او ترهګرو په ضد واضحه دریځ لرلی دی. وایي حکومت ادعا کوي چې ترهګري ختمه کړه، نو بیا په رڼا ورځ ډک بازار کې سرتاج خان څنګه په هدف شو؟
ملا تاسو ماته کړ د دهشتګردو نن بیا دا واقعیت ولیکي د سرتاج شهید نه چا سره ذاتی دشمنی وا، نه داسې ذاتی دا اغا چا سره سره اختلاف. مونږ دا ګڼو چې نیخ پنې غا دا ټارګټ کیلینګ دی. دا ټارګټ کیلینګ د حکومت ناکامی ده او مونږه غوښتنه پرونه هم دا کړې ده او نن بیا زه دوهراوم چې حکومت لا پکار دي چې فوري طور هغه قوتونه ښکار کړي او هغه قوتونه ته لاس واچي چې څوک په دې کې ملوث دي.
وای اوس مونږ هم کیو او سبا بټا کوچ د سرتاج خان لپاره انصاف څنګه یقیني کو؟ خو زمونږ احتجاج به هر حالت کې سولیز وي او میدان بچا ته هم خوشند پریږدو. فاتحې لپاره نه یوازې د کلی مالت خلک را روانو، بلکې د عوامي نېشنل ګوند فعالینو او مشرانو تر څنګ د نورو ګوندونو مشران هم خواهوګۍ لراتل، چې پکې د پیپلز ګوند صوبایي صدر انجینیر همایون خان هم شامل وو او نوموړی پرونی پیخه غندي او وایي
زمون قائد شهید بنظیر بی بی شهید شوی دا نور پسونو پر زرګونو کارکونان زمون شهیدان شوی دي، ثانیا کارساز شوی دا چې پاغه کې دا توسو نجات کارکونان زمون شهیدان شوی دي. نو دا غم او دا درد پاکستان پیپلز پارټي محسوس کوي او په دې سخت حالاتو کې مونږ د عوامي نېشنل پارټي او د ټول سیاسي ګوندونو سره د ظلم خلاف مونږ یو ځای ولاړ یو.
د فاتحې په وخت پولیسو کلک امنیتی ګامونه پورته کړیو او د سرتاج خان کورنۍ وای پرونی هسپتال کې د پیښې مقدمه د نامعلومو تنانو خلاف لیکلې ده، خو تر دې دمه د دغه پیښې پړاکمې وسلوالې ډلې په سر نه تاخستې. البته کارپوهان فکر کوي چې پېښور غوندې ښار کې داسې پیښه رامنځته کیږي نو شل ورځې پس چې نو زم شو ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ 1400 چوکو لپاره کم انتخابات کېدونکي دي، د هغې د امنیت لپاره حکومت کم ګامونه پورته کړي دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون د تاسو د سرتاج خان په اړه باندې وړاندې رپورټ واورېدو. زمونږ د سیمې خبريال مدثر شاه را لګلو. نوموړی دوه ځله د دوو ځانمرګي حملو نه بچوي هم دی. د په هغه وخت هم د ځانمرګي حملې په وخت باندې موجود و چې په بشیر بلور شوی وه او بیا د هغه په زوی هارون بلور شوی وه. په دغه دواړه ځانمرګي حملو کې پلار او زوی په بیل بیل وختونو کې وژلی شو. د ډېر وخت راهسې دی د عوامي نېشنل ګوند سره پاتې شوی دی. د نوموړي رول سو سمره د پاټۍ یا د ګوند لپاره مهمو. یو رپورټ په هم د پېښور ندرې بریډیو خبريال حمید الله را کوي.
د خالی په ورځ د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وجل شوی د عوامي نېشنل ګوند د پېښور خار صدر سرتاج خان نن سبا په دې کې مصروف وو چې په 10 جولای د ګوند یو بل مخاوریز خارون بلور د 10 جولای د مرګ دړمبنې کلیز د لپاره انتظامات وکړي. هارون بلور چې تیر کال په 10 جولای د خپل نورو درشت ملګرو سره په یو بمی 14 کې وجل شو، نو سرتاج خان په هغه دماکه کې سلامت راوته وو. دا دویم ځلو چې د بلور خاندان په یو وګړي د ځانمرګي برید نا سرتاج خان سلامت اوتی وی. د دې وړاندې د هارون بلور په پلار بشیر بلور په ځان وژن کې برید کې هم سرتاج خان په مخه بچي هو غلام احمد بلور د سرتاج خان په وجنه وای
اوسو کې گئی او دا سرتاج دې دا د سو اوسو زمون سره سو جنگ لکو ما دې نو شوه ګریجویټو خدای میا تلکو او بس خپل کومړ کو لکه پس اخر یو سره یو جرم یو دې ایس نه بل مونږ دخل دا چې کای لکه مونږ نمبر په نمبر باندې وځي لاغلا هارون کال پورا نو چې دا په کلا اگر اوس مونږ تاسو یو ورځ مکه پروګرام مونږ جوړو چارون کال دا وګه کال دا بسنګ کو او دې ته دې صدارت کی او څار نه تړلا سره پای نشي چې دا سوق دې
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډو کې با سرتاج خان مدام لیدل کېدو د یو غیر سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او واده نه وکړي خو د سیاست ابتدايه په داسې کلونو کې کړي وا چې د عوامي نېشنل ګوند غړي په عمومي توګه د ترهګریزه بدونو په نه حق راغلي وو او پر لپسې د پیښور په ګډون د صوبې په نور سیمو کې هم د دې ګوندونو ورکران او مشران په خدپی وجنو او بومي بریدونو کې پناه کېدل خو د هغه د کورنۍ غړي وایي په داسې حالاتو کې هم سرتاج خان د خپل گاوند او علاقې د خلکو سیاسي خدمت پرون تندې کولو او د هغه مشرور شمس الدین چې په پېشه ډاکټر دی وایي
جی د سټوډنټ لایف نه د پی ایس ایف د وختونه کله چې دی په سپیریر ساينس کالج کې سټوډنټ وو د هغه وخت نه دی په پی ایس ایف کې را روانو او چې کله د سټوډنټ لایف نه ووتو نو بیا د عملی سیاست ته راغی د ډیسټریکټ کونسل الیکشن هم ډیسټریکټ ممبر و دی جی او جی وبو مسائل د حل کړی دي او د نکاسای مسائل د حل کړی دي زما خیال چې تقریبا په دې ایریا کې چې سمره غلې دي 50% د جوړې کړی دي په دکه ابيليټي وا د خپل ابيليټي بوتلې دي یره آئینی سیاست خود ارچا حق ته او چې د چارو جهان هغه طرف ته یا غر سړی سیاست طرف ته زی
د هارون بلور او دغه د ګرشت مرګو د مرګ د نړیوالو په اړه د څو انتظار کوي خو د سرتاج خان کمینه کې د اور خار یو خپل بل خندرویا او دورون تندی سیاسي خدمتگار بیل لیدي حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
د بلوچستان نېشنل پارټي په کوټه ښار کې د بندباتو کلب مخې ته نن مظاهره وکړه او د ګرانۍ او امنیت په حق لې شکایتونه وکړل. هغو د تحریک انصاف پالیسی د اقتصاد په برخه کې هم وغندله. په دې حق لپاره مو کړی د حمید سمسور رپورټ.
دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچ ملت پالا نېشنل پارټي او د بلوچو د ماشلینو بي اس او لوري وسو. دوی د حکومت لوري د جوړې سوي ګراني او د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د امنیت غوښتنه هم کوله. احتجاج کوونکو د مرکزی حکومت تحریک انصاف اقتصادي تګلاره په سختو ټکو کې وغندله او وی ویل چې د ګرانۍ له سببه د عامه خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی. د نېشنل پارټي ډاکټر اساق بلوچ وویل چې د ګرانۍ له سببه ځخه خلکو د اخستر اوتوان له لاسه ورکړی دی.
چې دونه مهنګایي سوي دي اوس نن بیا اخبار کې راغلی چې 200% د ګیس چې ریټ دی بڑا وی یعنی ګیس بجلی هر چې د ضرورت شاید هغه دونه مهنګا سوا دی. یو یو امدادي مجراوي چې دا بجټ چې پاس سوا دی دا بجټ چې د عوامي بجټ نه دی دا آی ایم ایف بجټ دی او هر څوري چې په خلکو باندې دی بوج اچي هغه د آی ایم ایف ډایریکشن دی د آی ایم ایف احکامات دی.
ډاکټر اساق بلوچ پر مخ زیات کړل چې مرکزی حکومت د 2019 او شلم په مالی بودیجه کې د بلوچستان د پرمختیا پروژې له پامه غورځولې دي. دلته تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکلان ژوند تیروي.
بلوچستان چې د پورا ملک نیمه حصہ دی یعنی 47% هغه ایریا دی په پی ایس ڈی پی کې بلوچستان د پاره کچی کینال د پاره د روډو د پاره دونه مخصوص چې د فن نه دی شه دی چې دا کمپلیټ شه لیکن د ته په بلوچستان باندې کې هیڅ فکر نشته. بلوچستان د پاره کم از کم چې د پی ایس ڈی پی کې د پیسې شي او دوم د دې چې ایچ سی ایر ایجوکیشن کمیشن کې د فند د کم کړه دي د وجه سره سره چې بلوچستان خلک په لاهور کې د باندې سبق وایي اسکالرشپ دې ته ملي اوسو دي هغه ګرد متاثر کیږي دریم د دې مجدای وي چې 18 ترمیم بعد ارسونه وزارتونه چې منتقل سوه دي صوبې ته هغه بجټ پکار دا او چې صوبایي حکومت ته دی ورکړایو او ان اف سی ایوارډ هم تر اوسه نه دي سوه دي ان اف سی ایوارډ فارمولا مطابق چې دی د ډیویزیبل پول سره بلوچستان ته دی بجټ ورکړای
احتجاج کوونکو وویل چې وزیر اعظم عمران خان د انتخابی ټول ټاکنو د کمپاین پر مهال باندې ژمنه کړې و چې دای به ای ایم ایف ته د قرض د اخستل لپاره نه ځي حمله دغه کبله دوی لا تریک انصاف څخه د استعفا غوښتنه کوله حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوری جو ټلویزیون کوټه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده د امریکایو طالبانو د استادو ترمنځ خالی شنبه پورس په دوحه کې خبري اترې شروع شوې دي او دا روان دي خو تر اوسه پورې په د دواړو اړخو لخوا کوم رسمي بیان هم لا نه درغلی او دا په داسې حال چې په روسیې کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپی ویلو هیله لري چې د ستمبر د میاشتې نه وړاندې د افغانستان د سولې خبرو ته ورسي وایس اف امریکا یو رپورٹ په تاسو زمونږه همکار بختور شابلانی کوي
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو اوم پړاو د خالی یا شنبه په ورځ د قطر په دوحه ښار کې پیل شوه دی د خبرو اترو نه هیله سرګندېږي چې د افغانستان اوګدي جګړې د ختمون لپاره ډیر زر یو تړون وشي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته تایید کړي چې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې د خالی یا شنبه په ورځ یعنی د جون په یو کم ډیر شمه نیټه پیل شوې دي د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د خالی یا شنبه په ورځ امریکا غک ته وویل هیلمندی دا دا چې لدې ناستې ورستو زمينه دی برابر شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمان مذاکرات پیل شي تمه دا چې په دغه ناسته کې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ارزی نیټه هم وټاکل شي او په بدل کې به د طالبانو نه د دې خبرې ضمانت هم واخیستل شي چې نړیوالو ترهګرو ډلو ته به د افغانستان د خاورې نه د خپلو فعالیتونو اجازه نه ورکړل کیږي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ په دوحه کې خبري سو ورځې ورستو لاغې پیل شوې چې د امریکا د بارنوي چارو وزیر مایک پمپیو ویلو واشنگتن هیله مند چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د افغان سولې یو تړون ترلاسه شي نړیوال مطبوعات وايي په دغه خبرو اترو کې د امریکا لخوا مشری د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله او زیاتوي د خبرو اترو ورستو طالب مشران او د قطر منځګړي په دې نظر وو چې د لومړی ورځې خبرې اترې ګټورې وي هر څه طالبانو او امریکایانو د جوړجاړي په لومړی مسوده برابرولو کې ډیر پرمختګ کړي خو خبرې اترې پر دې ځنډېدلې وي چې څه ډول طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کېنول شي طالبان افغان حکومت منلو نه انکاري دي او وایي تر هغې به افغان حکومت سره خبرو ته نه کېني تر څو امریکایانو د افغانستان نه د وتلو نیټه نوي اعلان کړي بلخ افغان حکومت په دې خبره زور اچوي چې د سولې خبرې اترې دي نیغ په نیغه هم د افغان حکومت سره وشي طالبانو سره د سولې خبرو له تودېدو سره سم افغان حکومت هم د چارې ته لوړ دولتي پوسټ رامینځته کړی دی ولسمشر محمد اشرف غنی د خالی شنبه په ورځ د یوې حکمنامې لمخې د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر او ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی د امریکا نیویارک ټایمز رسپانه وای ک طالبان او امریکا د ترګری د مخنیوي او افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وټلو په پلان سلا شو نو امریکایي چارواکي وای د شپېتو افغانانو یو ډله به د راتونکو میاش په پیل کې د طالبانو سره خبرې اترې وکړي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیخ پنې خبرو لپاره لار سم کړي په روستیو کې جرمني هم د افغانستان د سولې په خبرو کې د قطر سره مرسته کوي نړیوال مطبوعات وای دا خبرې اترې په داسې حال کې پیل شوې دي چې په افغانستان کې یو واره بیا د تشدد لړۍ هم توند شوي او زیاتوي د جمعې او خالی په ورځ د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ په انخټو کې د دواړو خواو نه د 300 نه زیات کسان وجل شوې دي
په دې جګړو کې یو خونړی پیخه د افغانستان په شمالي بغلان صوبه کې رامینځته شوی. د دغه صوبې په نهرین ولسوالۍ کې طالبانو د شپې د پولیسو په پوستو بریدونه کړي وو او 15 حکومتي عسکر یې وجلي وو. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي په افغانستان کې 6000 وسلوال طالبان دي او د دې نیمایي برخه یې مرستیالان دي او دغه ډله په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو لپاره لومړی ملګری هم کېدای شي.
اوس هم د افغانستان حالات. په افغانستان کې د کندهار ولایت پر معروف ولسوالۍ باندې د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو لخوا تېره شپه وسلوال برید او همداشان د موټرو په وسیله ځانمرګي بریدونه شوي دي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو په دې بریدونو کې 11 افغان سرتیر وژل شوي او 20 نور هم ټپیان شوي دي. نور جزئیات د حقمل روان په دې رپورت کې واورئ.
په سویلی کندهار ولایت کې افغان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي طالبانو دا بریدونه تېره شپه د معروف ولسوالۍ په ودانۍ ترسره کړې دي. د کندهار امنیه کمانډنۍ ویان جمال نصیر بریکزی له ډیبي سره خبرو کې وویل دي طالبانو لخوا د څلورو فوځي موټرو په وسیله د ځنمرګو وسلوالې بریدونه په پیل کې 11 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. بریکزی ویل چې ټپیان او وژل شوي کسان د کندهار ښار ته لیږدول شوي او د ولسوالۍ ته نور له مرکزه تزاده می افغان سرتیری ورسیدل او حل تزای پر ځای شوی دی. د کندهار منی کومندنی ویان بریګزی په وینا په دی بریټ کی طالبانو څلور تنه ځنمرګي بریټګر او دی طالبانو اړوند او ولس جنگیالي هم وجل شوی دی.
تیر شپه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ امنیه کومندنی باندې د دشمن حمله سره سره د څلور حمله ټانګونو په واسطه سره تر سره سوی دی. چې د حمله په نتیجه کې موږ یوول سرتیری وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. حمله کې وسلوال تم درنه مرګ ژوبله وشته ده چې د څلورو نه ځانمرګو په ګډون 11 وسلوال وژل شوي دي.
طالبانو په دې بریدونو کې چې په معروف ولسوالۍ تېره شپه ترسره شوي دي ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر یو شمېر کسان هم وژل شوي دي. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر هاشم درنای وایي چې په دې پیښه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر 8 غړي هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي هغه عملیات چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې افغان ځواکونو ترسره کړي دي له امله یې 100 مخالفین وجل شوی دی. د دفاع وزارت ویان مرسیال فواد امان له ډیوی سره په خبرو کې ویل یوازې د بلخ ولایت په شلګری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایی برید پر مهال طالبانو نه کومندانانو په ګډون شاوخوا 45 وسلوال طالبان وجل شوی دی.
بیشترین تلفات به طالبان در ولسوالی شورګړی ولایت
دی. وای زیات مرجوب له طالبانو ته د بلخ شرګری ولسوالی په یو هوایی برید کې رسیدل د چيله عملې دی. طالبانو د نه مهمو کمانډانانو په ګډون له 15 زیات طالبان وژل شوی دی. طالبانو د تیر په پرتله تیر شپه زیات حمله او بریدونه تر سره کړل خو خوشبختانه چې د هغوی ټول بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول او زیات مرجوب له ور اړول ده. طالبانو دی افغان حکومت دی دا پړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د کندهار معروف ولسوالۍ کې د شوي بریدونو په اړه ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله رسولې ده. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زیاتې شوي. افغان سیاسي څېړونکي لامل د سولې مذاکراتو پیل ګڼي. د څېړونکو په باور د جګړې ښکېلې خواوې هڅې کوي چې د سولې په خبرو کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي زیات امتیاز ترلاسه کړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. ته پاکستان بلوچستان سرحدی خار چمن کې تاجران وایي چې د افغان صدر اشرف غنی پاکستان ته سفر به د دواړه ملکونو ترمنځ اړیکی خکی او د دې سره به د دې په تجارت هم ډیر مثبت اثر پریوزي. زمونږ په چمن کې خبریال نعمت الله سرحدی د پاک افغان جوائنټ چیمبر د ډایریکټر محمد قاسم او د پاک افغان ترانزیت تجارت یو تاجر محمد غنی سره خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوم.
هر وخت زموږ تجارت د پاکستان او د افغانستان درمیان چې کوم سیاسي تاوتریخوالی راغلی دی د هغه نظر سوی دی. موږ د دواړو دولتو د مشرانو سره دا خواست دی چې تی خپل تاوتریخوالی یا سیاسي اړیکې په خپل آپس کې پر تجارت باندې اثر اندازه کوي. ما هر وخت سیاسي خرابۍ راغلی دی زموږ که د چمنو د سپین بولدک د لارې کوم د تجارت دروازه دا بند سوی ده تقریبا میاشت میاشت هم بند سوی ده. د دې نور هیڅ وجه نه ده چې کوم سیاسي مسلې داغه د وجه څخه بند سوی ده. او دویم ډاکټر اشرف غنی صاحب چې رالی د پاکستان په دوره باندې موږ د ډیر شکر گزار یو او زموږ د اوتاکي تجارت او د چمن چمبر د دې ټولو نمائندگان لته موجوده ولا او په دې کې د مشته ډیر شش افرز راکله د پاکستان تجارانو ته چې راسي په افغانستان کې انویسمنت وکي. افغانستان د پاکستان د پاره یو ډیر شمنډي ده دا بکولې ده او واقعیتا هم د غېده چې زموږ تجاران او زموږ انویسټر ولارسي په افغانستان کې انویسمنت وکي بجای د دې چې هند راسي ترک راسي چین راسي بل راسي بل راسي. زموږ تجاران په کار دادی چې د افغانستان په منډي کې خپل ش تجارت وکي او دا لکه دا لسی چې زموږ د دې چې کوم سیاسي مسلې دي دا حل سي. زموږ د افغانستان درمیان یو ښه اعتماد یو ښه ورورولي یو ښه پښتونوالي راځي ان شاء الله دغه ټولې مسلې به حل او زموږ د دې تجارت به نورم وده کوي. زموږ افغانستان زموږ تقریبا دویم بزنس پارتنر دی. یعنی په دنیا کې که پاکستان څونه اکسپورت نور ملکو ته کوي پر دویم نمبر زموږ د پاکستانی موادو اکسپورت و افغانستان ته کیږي. نو دا هغه وخت کې دا لسی چې زموږ د افغانستان سره شی اړیکی دغه سي د افغانستان چې کوم فرش پروت دی دا بجای چې هند ته ولاړ شي نور ملکو ته ولاړ شي یا د جاز د لارو یا د نور بندرو د لارې دی اکسپورت کې د افغانستان سره باید چې دی د پاکستان منډیانی بیا د افغانستان تجاران ونسي. نو دا سي په ورورګلوي په پښتونوالي یو د بل ش تعاون سره وسی دا به زموږ پر تجارت باندې ډیر ښه اثر پرېږدي.
په دغه وسنې خبرو کې د دواړو دولتونو جمهوریتونو تر مابین دلته و داس خبر رااله چې پاکستان دا ورته زموږ کوم مشرکی سره دونه دي پرغه باندې نور پوینټونه هم مشتا سو خلاصو وسته تجارت نور هم زیات سي. اته څه خیال کوي مطلب نور روټس خلاص وي دا بم پر تجارت شاغه زاوي
بالکل سره دي صاحب ستا خبره سل فیصد سید چې کوم دا اوس د چاینا چې کوم روټ را روان دي چې دې ساده سی پی کوټوای پدې کې زموږ چې کوم د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا چې کوم سیمه د افغانستان سره تړلې د پدې کې کم سه کم 15 داسې پوینټ استه چې دا غ باندې موږ ډیر شی دروازې جوړولای سو او ډیر ش تجارت موږ پاکستان او افغانستان کولای شي چې سره شروع شي.
مخکې داسې د داوی کولې سم ته موږ بس کوم دوه دولتونو ترمابین تجارت یغه به موږ 15 ارب ډالر تر سو سالانه خو هغه وز داس خبرې کیږي د چارواکو په وینا سم ته بغه دوه کچه درنیمې هم رکه چټه سوي ده ته د خیال کې پر روان وختونو کې به دا نورم زیات
بالکل موږ داسې وخت هم راغلی دي چې و ارب ډالر ته هم موږ تجارت رسولې دي چې هغه وخت کې زموږ د افغانستان ډیر ښه تعلقات ډیر ښه سیاسي اړیکې سره برابر وي. لیکن دا وخت چې کوم زموږ تجارت د اکسپورت د پاکستان اکسپورت کچه لکه ته چې وای نیمه نه زه درته وایم چې دوه ارب ډالر ته لا هم شاید نه یې پرسوي. دا صرف د هغه وجه ده چې زموږ د دې درمیان کوم سیاسي اوس لکه اشرف غنی صاحب تقریبا درې نیم کال بعد چې کوم اول ځل راغلی و درې نیم کال بعد دا دی رالی موږ د ته شهر کلی وکړي موږ د ته خوشامدید وکړي انشاءالله انشاءالله په آینده کې چې دواړه دولتونه پر خبرو سره ولاړ شي پر وعدو سره ولاړ شي انشاءالله دا به د تجارت په ګټه تمام شي د دواړو ملکو په ګټه به تمام شي. که خیر
دا واجب مت قسم چې د مشت د دغه وسنی د جمهور رئیس افغانستان ډاکټر اشرف غنی د وری په متعلق ول سم تبدا ډیره شاغه زاوي کې خو زمر سره دغه وخت د پاک افغان جوائنټ چمبر او د ترانزیت کوم د تجار دی اجاب غنی خو مشر موجود دی د بم مشت لړ څو وایس ا د تاسو څه نظر دی پر روان وختونو کې په دوه دولتونو تر مابین تجارتي اړي کې څومره واده ومن دي
سرجی صاحب ډیره مهرباني چې موږ ته وخت راکړي او خاص کر د ډاکټر اشرف غنی د دورې په حواله باندې موږ په دې ډیر خوشاله یو او موږ دا دوره ستایو او دا د ستاینې وړ ده چې د دل تراله دلته د مختلفو خلکو سره مجلسونه وکړه، هغه که سیاسي ولا که د بزنس په حواله ولا، پر دې د ډیر ښه تجاویز به ګورنمنټ او پاکستان ته ورکړه، یا چې کوم زموږ سیاسي مشران د بزنس مشران دي، د ټریډ مشران دي او د چمبر اف کامرس یا د فیډریشن چې کوم مشران دي، دا و سره ولیدل بقاعده دا و سره یو ورځ خصوصي میټینګ وکړي، واغه ته دا ویل چې دلته راسي، دلته کوم مطلب ترکی، انډیا، ایران، دلته سرمایه کاری کی، انویسټمنټ کی، نو په کار دادی چې دلته پاکستان راسي، موږ به سکیورټی ورکو، موږ به د دې تحفظات لري کو او دا ګټه دې درلاسه کولای شي. او بل دا چې کوم لوزونه دې سره وکړه د دواړو حکومتونو د دواړو خلکو د خواسخه کچی پر دې باندې عمل درآمد وسی، نو یقینا اصل شرط پدې کې دا چې پر دا کم لوزونه دي سره کړې دي، کمی ژمنې چې دي سره کړې دي، پر دې باندې عمل په لږ وخت کې وسی. نو چې کوم هغه فیصلې دي په مابین کې د دوو حکومتونو در مابین، در عوامو در مابین، هغه فیصلې به لري سي ختم بسي، د عوامو په مابین چې کوم اعتماد دي هغه راپورته سي، هغه وړي بلب سي، نو علاقه او تجارت دا شم په خپل وده کې تجارت مختزي، تجارت زیاتیږي، روزګار زیاتیږي. نو په دې حواله موږ د دواړو حکومتونو شته کوم مجلسونه سیوی دي، یا د ډاکټر اشرف غنی چې کومه دوره و، دا بالکل موږ اپریشیټ کوو او دا د ستاینې وړ دی. موږ په دې هیله بیا ناستي چې نو دا شی پر دای بات زی پاته نسی، کار دا دی چې دا دورې بار بار وسی، پاکستانی چارواکي رواوړي، هلته کوم د دې چارواکي چې دغه بار بار د لیسره راسي، او دا ټریډ موږ ډیر مخته بوز، او دا دوه ملکونه یو ډیر ښه اپرچونیټی لري، په خاطر د دې چې دواړه داسې نږدې ملکونه دي، د آبادی پر بنیاد باندې دواړه ښه آبادی لري. دلته دواړه ملکونه یو د بل و مصنوعاتو ته و اجناسو ته ډیر سخت ضرورت لري. نو دا شی چې بل یو ډی یا یو سړی یا یو افغانۍ یو شی د چاینا سره وړي، په کار د دې چې د پاکستان یې ویسي، یا د پاکستانی تاجر چې د ترکمنستان او د ایران او د ترکیې سره وړي، په کار د دې د افغانستان سره راوړي. دلته بس موږ په مامین کې چې کوم د ډالرو مبادله، زر مبادله ده، دا به سره وسی د دواړو مشته ډیر استحکام ورکوي.
یعنی دغه د چمن دلته کوم مقامي تاجران سره د پاک افغان د ګډ مطلب د تجارت سره دلته تړلی وزد، دا ډیر ښه دغه ورته وکړي، مطلب که پر روان وختونو کې دواړه دولتونو چارواکي دا رقم نه سره وکړي، په ناستو کې به ډیر زیات خبرې سره حل سي، او دغه کوم دواړه دولتونو ترمنځ تجارتي اړیکې دي هغه نور هم وده ومیندي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوه ریډیو، ټي وی، چمن.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د زلزمږه همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې د افغانستان په هکله یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په حواله د نامتو لیکوال د مجیب مشال یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته طالبان په افغانستان کې سغواړي. مجیب مشال د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د قالی پورس چې د قطر په صدر مقام دوحه کې افغانستان کې د امن راوستو د پاره تازه خبرې اترې شروع شوې، نو طالبان او امریکایي سفارتکار دواړه د خو نتیجو پټمه وو. د افغان او غربي چارواکو وینا ده ک طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو ته پکې ناشتو صلاح شول، نو په خبرو کې ناس امریکایي سفارتکار با افغانستان نه د امریکانو فوزونو د وستو د وخت نیټه اعلان وکړي. په دوها کې امن خبرو اترو کې ناس د دواړو فریقو نمائندگان د تیرو نه میاشتو راسي اون په دې یو خبره د وړاندې تک کولونه رئیسار دي. که طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو کولو ته راضی شول، نو دینه پس به افغانستان کې د یو سیاسي روغ راوستو د ټولو نه سخت مرحله شروع کیږي. طالبان تر اوسه پورې په دې خبره چپ دي چې دوی افغانستان کې کم قسمه حکومت قائمول غواړي، خو طالبانو چې افغانستان کې د خپل حکومت په دور کې د کم آئین مسوده تیار کړی و، هغه نه سناسه اندازه لګېدی شي چې دوی که افغانستان کې بیا په اقتدار کې راغلل، نو د کم قسمه طرز حکومت د نافذ کولو نیت ته. نیویارک ټایمز ته د طالبانو د دوري حکومت د دغې نایاب آئین یو نسخه په لاس ورغلی ده. د دې د مطالعې نه دا نتیجه اخیستې کېدی شي چې طالبان چې کله په مکمله توګه په افغانستان حاکمانو، دوی دغه وخت هم د جینکو د تعلیم غونډې مسلو باندې حتمی پریکړه نه وه کړې، ځکه چې دا قسمه مسلو باندې د طالبانو خپل منځ کې د اختلاف راپورته کېدو اندېښنه وه. په طالبانو کې د سخت دریزه کسانو د موجودګۍ مسله نن هم طالبانو ته پیښه ده او هم دا قسمه کسان افغان حکومت سره د خبرو اترو په لار کې سخت خنډان جوړ شوي دي، ځکه چې په قول د دوی د افغان حکومت بنیاد د ښځو او د کمشمیره مذهبي فرقو د حقونو په تحفظ ایښودل شوی دی. افغان طالبان د کال 1996 تر کال 2001 پورې افغانستان کې قائم خپل حکومت د خپل ستر روحاني مشر د مولا محمد عمر د بیعت په بنیاد د افغانستان د اسلامي امارت په نوم بلی. د طالبانو په حکومت کې د انصاف نائب وزیر جلال الدین شینواری چې نن هم خپلو پخوانو مشرانو سره په رابطه کې دی، نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د طالبانو نوي جنګیالي هم د افغانستان د اسلامي امارت نه په کم کوز نه سلا کیږي. دا جنګیالي د جمهوریت نه سخته کرکه کوي. جلال الدین شینواری زیاته کا که د طالبانو سیاسي مشرانو خپل خبره کې نرمي پیدا هم کا، نو د طالبانو د عسکري کمانډرانو د راخکلي کرخې نه د اوړېدو قدرت نه لري. خاغلی شینواری په صفاتکو کې ویل چې طالبان به انتخابات چری هم اونمنی. طالبانو نن هم امریکې ته دا خبره نیولې ده چې امریکا دې زموږ امارت تسلیم کی او دا امارت دې موږ ته هم هغه شان واپس کی څنګه چې زموږ نه شکولې ده. جلال الدین شینواری نور ویلې دي که د طالبانو سیاسي مشران نرم ولګېدل نو فوزي کمانډران به راوړاندې کیږي، او که د دوی په منځ کې اختلاف راپورته شو نو حالات به د موجوده حالاتو نه زیات خطرناک شي. خو بلخوا د افغان حکومت واکداران د افغانستان د اسلامي امارت بیا قائمېدو ته تیار نه دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي چې د اسلامي امارت د سوري لاندې امن نه دی، بلکې دا د یوې ډلې بلې ډلې ته تسلیمېدل دي. دلته حالات داسې را پیدا شوي دي چې نه خو طالبان تسلیمېدو ته تیار دي او نه افغان اولس اسلامي امارت منلو ته تیار دی. نیویارک ټایمز نور لیکي چې په تیرو 20 کالو کې د طالبانو قیادت د نوو تبدیلو سره د یو نوي قوت په شکل کې راپورته شوی دی. د طالبانو کم سیاسي مشران چې دا وخت په دوها کې امریکانو سفارتکارو سره امن خبرې اترې کوي، په دوی کې ځینو مشرانو میدان جنگ لیدلې قدرې هم نه دی. په خبرو کې ناس نور ډېر مشران د لسو کالو پورې د ټولې منظرنامې نه بهر وو. خو دا دواړه قسمه مشران په دې ښه پوهېدي چې د دوی شاته سخت دریزه داسې عسکري کمانډران ناست دي چې افغان حکومت او په تیندکونو شوی امریکني او یورپي فوج له ماتې ورکولو واله دي. نامتو لیکوال مجیب مشال نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد د بیان ذکر هم کړی دی. په کم کې چې ذبیح الله مجاهد د دې تپوس په جواب کې چې آیا طالبان ګرد افغانستان د اسلامي امارت د بیرغ لاندې راوستل غواړي، نو د سوازه جواب ورنکو. البته دی ویل چې زموږ مرام اسلامي حکومت دی. د زیاته کا چې دا اسلامي حکومت به څنګه نافذ کیږي، دا یو داسې معامله ده چې مونږ دستي نشو اوارولې. په دې به یو مناسب وخت کې د افغانستان عالمان، تجزیه نګاران او واکمن افغانان د یوې حتمی فیصلې لپاره خپلو کې راغونډیږي. مجیب مشال د خپل مضمون په اخر کې د طالبانو د پخوانی نائب وزیر د جلال الدین شینواری د دې بیان ذکر هم کړی دی. په کم کې چې جلال الدین شینواری ویلی دي چې طالبانو امریکایانو ته دا خبره نیولې ده چې طالبان به خپل حکومت کې د سعودي عرب د حکومت نه زیات سنه کوي، نو که امریکایان د سعودي عرب حکومت تسلیمي نو بیا ورته د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت د تسلیمولو په لار کې سخند پروت دی.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ملک بلنې صدر دی چې د شمالي کوریا په خبرې قدم اخوده دی. نوموړی په د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره په غیر پوځي سیمه چې د شمالي او جنوبي ترمنځ د ډی میلیټرایزډ زون په نوم باندې یادیږي، هلته کې د کیم جانګ اون سره سل مشکلیو بیا د هغې وروستو د شمالي کوریا خاورې ته دننه هم څو قدمه ورغلی دی. یو رپورټ په د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار عدنان رشید بلاندې کوي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ غیر پوځي سیمه کې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره لیدلی نوموړی اولنی امریکایي صدر دی چې د شمالي کوریا خاورې ته ورغلی دی. د کیم جانګ اون سره د لیدلو وروسته صدر ټرمپ خبریالانو ته وویل دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د غیر پوځي سیمې نه په اخوا شمالي کوریا کې موجود یم. په دغه مهال د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د صدر ټرمپ دا ګام وستایلو او ویویل صدر ټرمپ اولنی امریکایي صدر دی چې زموږ هیواد ته راغلی دی. نوموړي زیاته کړله اوس وخت راغلی چې باید موږ د تیر وختونو تاوتریخوالی هیر کړو او یو نوی سفر پیل کړو. صدر ټرمپ د شمالي کوریا سره د خپل دوستۍ تازه کولو په ترڅ کې وویل دا یو تاریخي موقعه ده چې زه د کیم جانګ اون سره یو څو قدمه لاړم او شمالي کوریا ته راغلی یم. صدر ټرمپ زیاته کړله زما دومره تمه نه وه خو دا لوی پرمختګ وو. دواړه مشرانو د جنوبي کوریا په خاوره باندې د ملاقات په وخت په یو شمیر چارو باندې خبرې اترې کړې دي. صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ته د امریکې د سفر بلنه هم ورکړې ده. یاد دې وي چې د جی 20 سرمشریزه غونډه کې د برخې اغستو په وخت صدر ټرمپ په جاپان کې موجود وو او د شمالي کوریا مشر ته د جنوبي کوریا په پوله د لیدلو بلنه ورکړې وه. صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون مننه کړې چې په دومره مختصر نوټس باندې ملاقات لپاره تیار شو. صدر ټرمپ د خالی په ورځ جنوبي کوریا ته رسیدلی وو او د دغه سفر مقصد دی شمالي کوریا د ایټمی پروګرام نه منع کول وو. د دواړه هیوادونو د مشرانو د ملاقات وروسته دغه هیوادونه د خبرو اترو لپاره رضا شوي دي او ډیر زر به دغه مقصد لپاره خپل نمایندگان هم وټاکي. د صدر ټرمپ په وینا دوی به راتلونکي څو هفتو کې یو بل سره وویني او خپل پروګرام به شروع کړي. ګورو چې څه کېږي.
Speed is not the object. We want to see if we can do a really comprehensive.
صدر ټرمپ زیاته کړله زر تر زر یو لوزنامې ته رسیدل زمون هدف نه دی خو غواړو چې یو جامع لوزنامه باندې رضا شو. صدر ټرمپ او کیم جانګ اون په تیر دوه کالو کې دوه ځله لیدلې دي. اول ځل ملاقات یې په سنگاپور کې شوی وو او دویم ملاقات یې سکل د فروری په میاشت کې په ویتنام کې شوی وو خو دغه خبرو هیڅ نتیجې نه وی ورکړې. په دې ورستو کې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو د نورو ازموینو له امله د امریکا او شمالي کوریا اړیکې نورې هم توجنې شوې وې. صدر ټرمپ څو ځله شمالي کوریا ته د خپل ایټمی پروګرام د نه پراخه کولو په اړوند خبرداري ورکړې وو خو په دې ورستو کې هغه خپل لهجه نرم کړې او کیم جانګ اون ته خپل دوست ویلی وو.
د خیبر پښتونخوا صوبې په نوخار کې د کورنۍ یو شمیر غړو د هغه کورنۍ یو نرخځې په ډزو او تشدد سره وژلې دي. په دې کې ویل کی چې په روانه میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې دا درېمه پیښه ده چې د نرخځیانو پر ضد دغه سي د تشدد د ډاک عمل تر سره کیږي. د 2015 کال رئیس په خیبر پښتونخوا کې اوښ په د خواجه سرا وژل شوې دي. البته دا د خواجه سرا او د اتحادیه وینا ده. په دې اکلا پام وکړئ د ریاض حسین رپورت.
د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلعه کې د کورنۍ غړو نرخځې په ډزو او تشدد وجلې دي او روانه میاشت په خیبر پښتونخوا کې د نرخځیانو په ضد دا درېمه پیښه ده چې مخې ته راغلې ده. د وړوکي اختر په دویم ورځ په مردان ضلعه کې یو خواجه سرا تختولی شوی وو او د هغې وروسته هم په مردان ضلعه کې دوه خواجه سرا په ډزو ویشتل شوي وو. پولیس په دغه پیښو کې ککړ ملزمان هم ګرفتار کړي وو. په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سراو د حقونو کارکوونکي قمر نسیم وایي د نوخار ضلع سره تعلق لرونکي خواجه سرا مایا چې خپل نوم یې ابتاب وو ورونو او پلار په زور د پیښور نه بوتلی وو.
پلار ورپسې راغلی وو ډېر په جبرې هلته په خپل ډېرکې مول والد دی پولیس سټېشن ته هم راوستلی دی او د هغه د مرضې نه خلاف چې کوم دی نه پولیس دغه نه ګوته هم لګولې ده. خواجه سرا هم موجود هغه منیتونه سماجتونه او چغې وهلې چې ما مور پلار ته مستارې دي ما وژنې خو پولیس چې کوم دی هغې او پلار ورور یې دلته تحریري تحریرونه ورکړی چې مونږ به بوزو او مونږ د حفاظت ذمہاری یو باغین باوجود پرون چې بوتل د نو نو آواز اخیلو کې خټه لینو خار کې وجل دی او ادي وخت دې لار او ورونه گرفتار دي.
په مرکزی خار پیښور کې د نرخزیانو د اتحادی کارکونکو د خواجه سرا د وجنې ورستو غوښتنې کوي چې هغوی ته د تحفظ ورکړي شي. دوی وایي چې پولیس هغوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه سره مخ دي او هغوی به د وجل شوي خواجه سرا جنازه په احتجاجي توګه په مرکزی خار پیښور کې د پولیسو د مرکز په وړاندې کوي. د اتحادی وینا ده په صوبه کې د کال 2015 راهسې وش په خواجه سرا په ډزو یا تشدد وجل شوي دي او د صوبې په مختلفو برخو کې په سلګونو خواجه سرا جوړل شوي هم دي. قمر نسیم وایي د پرلپسې واقعاتو باوجود ککل مرزمانو ته سزاګانې نه ملاويږي. په پاکستان کې د وړاندې نه انساني ژوند ته د نقصان رسولو په وخت قانون موجود دی او د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ هم په مختلفو سرکاري ادارو کې د کار کولو او د پیژندلو په حواله هم خواجه سراو ته د کارډونو او پاسپورت جوړولو حقونه ورکړي دي. خو بیا هم په ټولنه کې خواجه سراو ته په سپک نظر کتلی کیږي او خپلې کورنۍ هم د خپل ځان سره ساتل نه غواړي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس آف امریکا ریډیو ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو وزارت حکم کړی دی چې په قبایلي سیمو خیبر اورکزی او جنوبی وزیرستان کې د امنیت وضع ښه کېدو او د غلطو د پولیسو دفترونو فعال کېدو او ورسره د عام اولس په خواهش دی دغه نو جوړ کړل شو قبایلي ضلعو د ډیپټي کمشنرانو دفترونه د دغه سیمو دننه منتقل کړل شي. رپورټ پې د سیمینار د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمې د یو مکتوب په ذریعه امر ورکړی چې د خیبر او رغزی او جنوبی وزیرستان ضلعي انتظامیه دي په راتلونکو درې میاشتو کې خپل دفترونو د خپلو ضلعو درنه غوره کړی شو ځایونو او ودانیو ته منتقل کړي. د دغه مکتوب له مخه د خیبر انتظامیه دفترونو به په پیښور کې د پیرنګي د وخت تاریخي د خیبر هاوس ودانۍ نه جمرود کې شاکس ته منتقلولی شي. د رغزی انتظامیه دفتر به د هنګونه کلا هیډ کوارټر ته او د جنوبی وزیرستان دفتر به د ټنګ ضلع نه واڼې ته منتقل ولای شي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې چونکه دغه نو قبایلی ضلع د ضلع پولیس افسر یا ډی پی او دفترونه هم په دغه قبایلی سیمو کې دننه فعال کړی شوی او ورسره دغه تل د امنیت وضع هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ځکه د سیمو اوسیدونکو په غوښتنه او خواهش د انتظامی دفترونه یعنی دغه قبایلی ضلع د ډیپټي کمشنرانو دفترونه هم جمرود کلای او واڼه ته منتقل کړی شي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه امر یا فیصله په حق له کڅه هم د خیبر ضلع د عام ولس کوم خبرګون مخ ته نه دی راغلی. خود اورغزی ضلع اپر او سنٹرل سب ڈویژن سره تعلق لرونکو زیاتره کامی او سیاسی مشرانو د حکومت دغه اعلامیه کرک مخالفت کړی او دوی غوښتنه کړي چې ترسو په اپر او سنٹرل سب ڈویژن کې د کډوالو مکمله واپسی او دوی په پوره توګه بحال کړی شي ونی تر هغه د اورغزی ډی سی دفتر هم په هنګو کې اوساتل شي. دغه سیمې د اولسی رائے او غوښتنه په حق له د سیمې سره تعلق لرونکو یو خبريال شهید اورغزی وایس اف امریکا ډیوا ته وویل
بل اړخته د کلایې نیلور سب ډیویژن اوسیدونکو غواړي چې په حکومتي امر دې زړه ته زړه عمل وکړي شي او د دغې سیمې اوسیدونکو ګل او رغزې د خپل دغه دریس په حق لایي.
دا کلایې هر کوټه بیسیکلی ډیر مخکې
بل اړخته د جنوبی وزیرستان نه هم داسې معلومات ترلاسه شوي چې د انتظامی دفترونو واڼه ته منتقلولو په حق له د مسعود قبیلې مشران خپل ځینې تحفظات لري او دوی غواړي چې چونکی واڼه ته په تور راتلو کې دوی ته مشکل دی نو ځکه ته د ډي سي دفتر دپاره داسې ځای غوره کړی شي چېرته چې د وزیر او مسعود قامونو واړه خلکو ته په تلو راتلو کې اساني وي. یاد دی چې د پېښور خیبر هاوس او د ټانګ پولیټیکل کمپاؤنډ د پیرنګیانو په وخت کې جوړ کړی شو او د هغه مودې رئیس به اول د پیرنګي پولیټیکل افسر او ځای پولیټیکل ایجنټانو خپل حکومتي ذمہواری تر سره کولې. هم دغه رنګ د اورګزی پولیټیکل ایجنټ به هم د کال 1903 او یم کله چې دغه علاقه په ایجنسی بدل کړی شو به په هنګو کې خپل دفتر کې خپل وظیفې تر سره کولې. البته اوس په دغه رستو کې په کلیا کې هم د هډ کوارټر دفترونه او نور حکومتي ودانۍ جوړې کړی شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
اوس هم د زراعت او پیداوار په حق له په 400 ځلی کې سکهال کاروندګر وایي چې هغو د خټکیو د کارکلینه ډيري ګټه تر لاسه کړې دي. دا چې د دې کامیابی او د دې لوی درآمد راس پڅ کې دی، دوی وایي چې په خوایي روایتي تخمونه کرل خو اوس اصلاح شوی تخمونه کری او اصلاح شوی تخمونه دوی ته ډیر اصلاحات ورکوي. په دې حق له زمو خبريال ملک وقاص خان له دینو کاروندګرو سره خبري کړې دي او دا رپورت را لګلې دي.
زاړه یا روایتي تخمونه که څه هم ډیر وخت به په پټي کې تیر کړ نو پیداوار به کم ورکاو او د لګښت د کمی د وجې دا به کرل کېدل او کم او بیش په خوند او رنگ قدرمند وو. خو د ساينس او ټکنالوژي د ترقې نه پس زری فصلونو کې هم پرمختګ ډیر تیز شو چې داسې تخمونه یې و کارول چې په کم وخت او لږ ازمکه یې ډیر پیداوار شروع کړ. د دغه یو مثال د خټکی دی چې لس کاله مخکې په 400 کې خپل پنجه واچولې او اوس د کور مېرمند شو. په لږ وخت کې یې د نورو فصلونو ازمکه هم د لاندې کړې. یو کاروندګر چې د لږ ازمکه نه زیات پیداوار واغشتو نو د خټکی لاندې ازمکه ډیر کړله. امان الله کاروندګر زیاتوي چې سخت کال کاروندګرو غټه غټه تر لاسه کړې.
نه کال شو یار خلق پہ لکا پیسے بے دمرا رکھا ولی ہو خلق بہ ہٹکی کم از کم سن اس زیادہ ولا اس چ کم دے نو ہٹکی ڈیر عام شو اول زدا کوشش کم سخ کا چ کم دے ارز میدار دا وچ یار مالکا مال دمرا پیسے کڑ دم پیسے ما چتا نہ دیری دیری ہٹکو وا تا نہ ہلا کر روپے ما نہ دیری دیری وا تو جربا پٹی رپار ٹھیک ہے نا او مطلب دار چې سخ کال خټکی ډیر عام دی او دسه چې وشه عام شین زم وره ما زم کرم د قبل وره قبل مو کری پټه ولا کپل زری منګه ولا په پنځل لسونی سو په پنځل لسی منګه ولا په شلو نسو
چې د خټکی کاروندا او پیداوار زیات شو نو ډیر منډه هم خلاص شوې چې دغه بیوپار ډیر ګټاور وو. د عزت خان منډه یو مالک عبد الله د خټکی د روزګار په حق لوای
خټګو سیزن هوجي اوس په اند کې دی لگا او سخ کال الحمدلله خو سیزن چلے دو 90% زمیندار ته الله په خګټه ورغله. 10% غریبانه د سیو شي لکه داغي باغونه مرز پر راغی د نو رپات پرال دای په وجه بعضی کسان خراب شو. کینی الحمدلله سیزنم خو او زمیندار ته پیدا پکې خو شو.
د سوبه په نورو برخو کې هم خټکی کرل کیږي خو دلته د خوند او رنگ سره ډیر او په خبا یې ملاویږي چې به پاریان دلته د لورو برنه راضی
دې زې دا خټکی منځ کولو چې دا ډیر مزیدار ډیر زې قدر دی دلته ډیر لره لره زین نہ کسان راضی دڑے زین خٹکی دا کسے لگے خا دم مزیدار نہیں چے سمرا ددی زیادہ خٹکی مزیدار دی
دا خٹکی موسم پ اخرہ کے دے او منڈو تا ڈیر کم کز راضی چے دا موسم پ منس کے بعد دغ بازار یا پنزو منڈو تا وا ہر منڈے تا دی اول سو زرو پوری گوتے رات لے چے او صرف دا وو او اتو سو گوتو تا پاتے شوی دا دا سے وقت ہم وو چے دا یو گوتے وا پ زر روپے خرسے دا چے اس پ 300 روپے دا. ملک وقاص خان، وائس آف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
گران اردن کو هم په دې زبان دی زمونږه د لویا دا بخنوالم د ټلویزیون دا خبرونه سره ترسیږي. زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو ته اجازه پړو ده لغمه.